کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما قضیې په تور د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف او د هغه په کورنۍ خلاف پریکړه وکړه. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد تر اوروي.
د پاکستان سترې محکمې نن د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي او القاعده شبکې اعلان وکړ چې ظاهر موسا به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلاوالو د یوې نوې ډلې مشري وکړي. د پاکستان سترې محکمې نن د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ. د سترې محکمې د 5 لوړ رتبه قاضیانو یو هیئت په یو پریکړه کې نه وځدا چې شریف سلب صلاحیت کړ، بلکې د هغه د زامنو او زوم پر ضد د قضایي دوسیو د پرانستلو حکم وکړ. نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړي د پاناما اسنادو په قضیه او د عایداتو د منابعو د نه ښودلو په مالي مسأله کې تورنو. د سترې محکمې د دې پریکړې لپاره په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي. د غور والي غلام ناصر خادې نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. خادې وویل دا مهال د تیوره ولسوالۍ د دولتي ودانیو ډېره برخه د افغان ځواکونو لخوا نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې نښتو کې تر اوسه افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي، خو مخالف وسلوالو ته په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د حکومت مخالف وسلوالو چې څو ورځې مخکې د ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې وه، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په بیان کې چې پرون خپور شوی چې حنیف اتمر او سادات نال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې سطحې همکاري له لارې د دې ګواښونو د له منځه وړلو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې 6500 ترکی سرتیری د ناټو په مشرۍ د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي. القاعده شبکې پرون اعلان وکړ چې ظاهر موسا به په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د یوې نوې ډلې مشري وکړي. دا لومړی ځل دی چې د القاعده شبکه ادعا کوي چې په کشمیر کې فعالیت لري. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ غرنۍ سیمه ده، چیرې چې د پاکستان ملاتړ لرونکي بیلتون غوښتونکي د هند له پوځ سره په جګړه بوخت دي. د نړیوالې اسلامي جبهې په نوم د القاعده په یو اعلامیه کې راغلي چې کشمیري ظاهر موسا به چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې د حزب المجاهدین په نوم له لوی وسلوالې ډلې جلا شوی دی، د انصار الغود الکهن په نوم د القاعده شبکې سره د تړلې وسلوالې ډلې مشري وکړي. تر دې مخکې هیڅ نړیوال سخت دریځې ډلې په څرګنده په کشمیر کې فعالیت نه درلود. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې سیمه ده چې دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي. هندي چارواکو ویلي د القاعده شبکې دا اعلان په کشمیري بیلتون غوښتونکو د یو ایډیالوژیک بدلون څرګندونه کوي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیلو لخوا په اقصا جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم یووړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیل پولیسو اوښکو بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او د فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوانونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکو ویل چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي دي. په بیت المقدس کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې د دوه اسرائیلي پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرائیل په اقصا جومات کې د امنیتي وسلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر جدي او زیات کړل. د امریکا د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سربیره په اکثریت رایو سره پر روسیې د نوي بندیزونو لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې د دوه مخالفو رایو په وړاندې په اتنوي موافق رایو تصویب شوه، پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه لګوي. اوس دا تصویب شوې لایحه ولسمشر ټرمپ ته ځي چې نوموړی به یا توشیح او یا هم ویټو کړي. د بندیزونو دا نوی لایحه د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې پراخ ملاتړ لري، او کچیرې ولسمشر ټرمپ د ویټو کولو پریکړه وکړي، د نوموړي د ویټو د لغوه کېدو لپاره په کانګرس کې کافي شمیر رای موجود دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعاوې رد کړې دي، پرون وویل چې د خپل هیواد پر وړاندې به پرله پسې ناسم اقدامات ونه زغمي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د پاکستان سترې محکمې نن د پاناما قضیې کې د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په خلاف پریکړه واوروله.
نواز شریف صاحب کی نااہلی، ان کے خلاف مقدمہ، ان کے بچوں کے خلاف مقدمہ.
د پکتیا د جانی خیلو د جګړې په اړه باندې هم چې شپږمې ورځ تر رسیدلې تاسو ته ورستي جزئیات اورو. د پروګرام په دویمه برخه کې یو اونیس پروګرام لرو، حقیقت څه دی او نور تفصیلي راپورونه به هم تاسو ته خبر کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د قید رازو لمړی مطلب ته. د پاکستان ستري محکمې نن د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف د فساد په قضیه کې سلب صلاحیت کړ. قضایي هیئت پر ښاغلي شریف د فساد لګیدلو تورونو د ثبوت په اړه له څېړنې وروسته شیبه مخکې خپله پریکړه اعلان کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، پر نواز شریف د محکمې د حکم جزئیات څه دي او پر د لګیدلي تورونه کوم وو؟
مننه. د پاکستان په ستره محکمه کې د صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیه په اړه لوګدو بحثونو وروسته بالاخره قضایي هیئت شیبه مخکې هغه سلب صلاحیت کړ. محکمې د ښاغلي شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر ضد د مخالف لوري د دعوا د وکیل صورت دعوا واورېده او وروسته یې خپله پریکړه اعلان کړه. په صورت دعوا کې ادعا شوې چې د شریف د کورنۍ د غړو ډېره زیاته برخه شتمني په بهر کې ده. همداراز د پر لور مریم او د کورنۍ پر ځینو نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلي اسناد جوړ کړي دي. د نواز شریف په دوسیه کې همداراز په 1990 لسیزه کې چې دای په قدرت کې و د فساد تورونه هم شته، خو د هر راز غیرقانوني کارونو او اجراتو تورونه رد کړي دي. د محکمې په نننی حکم کې دا هم راغلي چې پر نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو پر نورو غړو د تورونو د څېړنې لپاره دي د جنایي تحقیقاتو یو دوسیه هم پرانستل شي.
مننه. په محکمه کې د ښاغلي شریف په ضد دعوا د چا لخوا ترتیب شوې او چا دغه دعوا کړې وه؟
د فساد د تورونو له وجې پر نواز شریف دعوا د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان لخوا چې د اپوزیسیون د پاکستان د اپوزیسیون تقریبا اوس تر ټولو مهمه ډله ده د ډلې لخوا شوې وه. د محکمې په حکم کې د نواز شریف پر بې صلاحیت کولو سربیره پریکړه شوې چې د شپږو میاشتو په درس کې باید پر ده او د دوی د کورنۍ پر نورو غړو پر ضد د فساد دوسیه ترتیب شي.
یو څه بلکې لطفا ووایي په آخر کې د دې قضیې په اړه په پاکستان کې د خلکو او سیاسي ګوندونو عکس العملونه څه دي د فعلاً لپاره؟
د نظر پوښتنو له مخې د دې هیواد خلک، البته دا نظر پوښتنې د محکمې د حکم له اعلان نه مخکې شوي او د دې نظر پوښتنو په اساس خلک او سیاسي ګوندونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې ځینې کسان غواړي چې نواز شریف سلب غوښتلې چې نواز شریف سلب صلاحیت شي، او ځینو نورو بیا پر ده د لګیدلو تورونو د فسخه کولو غوښتنه کوله. یوه خبره د پام وړ ده چې نواز شریف په دې مشهور دی چې د پاکستان په سیاسي صحنه کې د دې هیواد د ځواکمن پوځ له رول سره د رول له څرنګوالي سره د ډېر مخالف او ځکه د خپلې واکمنۍ په دوو مخکینیو دورو کې هم د پوځ لخوا دای له واکل لري شوی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد تکلو چې د پاکستان د سترې محکمې د یوې 15 کسیزې خاصې ډلې نننې پریکړې په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول و موریدل چې په نواز شریف باندې د هغه په خلاف البته نن پریکړه شوې ده. د همدی مسالې د لاس یړلو لپاره د ازادي رادیو د مشال څنګه مشر خبريال مجید بابر هم اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. بابر صاحب، خبری مسائل خو تکل سب ډیر زیات واضح کړل دوستانو ته. درته وی چې په پاکستان کې دغه سی پریکړې مخینه لري، سابقه لري که څنګه؟ یعنی دا خو ډیره غټه مسله وو، ډیره لوی پریکړم شوې ده.
باید یو خبر وکم د ټولو مخکې د آزادۍ ریډیو اوریدونکو ته سلامونه. سنګزای صاحب، د دین مخکې د پاکستان چې څومره هم صدر اعظم تیر شوی دی، هغه په یو نه یو قضیه هغوی خپل ترم نه دی پوره کړی، خپل موده د واک نه دی پوره کړی، څه د درغلۍ په تورونو باندې خواښ شوي دي. د دې نه مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بوټو او بیا دا نواز شریف خپله څو څو ځل دغسې د درغلۍ په تورونو باندې خواښ شوي دي، خو هغه د پوز لخوا. یا په هغه وخت کې د پاکستان په اساسي قانون کې یوه دفعه وه چې 58B به یې ورته ویل، او په هغې په لړ کې به د پاکستان ولسمشر یو اختیار درلودو چې په څه ناڅه تور باندې د پاکستان وزیر اعظم یا صدر اعظم د سوکاین لری کی نو داسې مخکې شوی دی.
یعنی مخینه لري. اوس وخت حالات بدل شوی دی، د پاکستان په اړه باندې نړیوالو نظرونه هم تر یو حد پورې له پخوانه توپیر لري. د اوس لپاره که خپل تحلیل سره شریک کړي چې اوس به څه کېږي، پاکستان به په کوم لوري ځي؟ په دغسې یو حالات کې چې نړیوال فشارونه هم په پاکستان موجود دي، د امریکا لخوا هم وخت نا وخته فشارونه کېږي، او په نوره نړۍ کې هم داسې مسایل شته.
باید دا زه ووایم چې د پاکستان په داخلي تګلاره کې او د پاکستان په خارجه تګلاره کې د پاکستان د سیاسي حکومتونو برخه ډېره کمه وي او یاړو وینه. نو په پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي حالات دي، د هغې له مخه چې اوس کومه دا پریکړه راغلې ده، دا لا پوره روښانه نه ده چې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز به څه کوي. دوه درې خبرې کېږي چې سیاسي څېړونکي کوي. یو دا کوي چې کېدای شي نواز شریف یا د هغه حکومت د دې پریکړې پر ضد ان کورټ په سپریم کورټ کې دننه د دې فیصلې یا د دې پریکړې پر ضد.
یو څه باید ووایي چې نواز شریف خپله د ګوند مخکښو غړیو مشرانو ویلي وو چې محکمه کومه پریکړه هم کوي، موږ یې په خلاف نه درېږو. یعنې دا یې منلي وو چې محکمه که زموږ پر ضد، البته دوی ډېر ډاډه وو چې محکمه به زموږ پر ضد پریکړه نه شي کوی، او که وکړي موږ یې منو. داسې یو څه ویلي
د نواز شریف ګوند لخوا د ده په مخکې دوره کې یو څه شوي چې کله په سپریم کورټ کې د ده خلاف یوه پریکړه روانه وه، ججانو قاضیانو فیصله کوله، نو د مسلم لیگ نواز ګوند ډیر کارکونکي په سپریم کورټ ورختري وو، هغه فیصله یې د کولو نه منع کړې وه. دغه سی یو ګمان کېده چې یاره بیا به دغه ګوند دغه څه کار وکړي، خو د دې پر ضد باندې چې کوم د دغه ګوند سیاسي خلک دي، هغه ویل چې موږ به دا فیصله منو. خو دا د دوی قانوني حق دی چې د دې په اړه باندې په سپریم کورټ کې یو اپیل وکړي د بیا کتنې. او د دې نه علاوه یو سیاسي خبره دام ده چې کېدای شي دا روان ګوند خپل یو بل صدر اعظم وټاکي، چې په هغه کې څلور پنځه نومونه مخې ته راغلي دي، چې په دغو کې یو د قومي اسمبلی سپیکر صدر ایا صادق نوم راغلی دی، د پټرولیم د وزیر خاقان عباسي، د دفاع د وزیر خواجه آصف. هغوی دا وایي چې یاره کېدای شي دغه خلک بیا صدر اعظم شي، خو حضرت سات دا پریکړه پوره روښانه نه ده. اوس حضرت سات صرف سپریم کورټ دا ویلي دي چې د خپلې سوکۍ لپاره نااهل دی، دی نشي کولی، او سمدستي د خپله سوکۍ پرېږدي. او د ده د دو زامنو، د یو لور، او د یو خبره باید د آزادۍ ریډیو اوریدونکو ته ووایم چې یوازې نواز شریف نه دی نااهل شوی، د پاکستان د خزانې وزیر هم نااهل شوی دی په دې قضیه کې، او هغوی هم خپل سوکه نشي ساتلی. نو دغه پریکړه اوس د دې نه پس دغه ګوند څه فیصله کوي لا تر اوسه پورې موږ ته هیڅ معلومات.
یو څه کراته وایي، د ده په خلاف باندې عمران خان قضیه درج کړې وه، او هغه هم داسې یو څوک دی چې لډېر نفوذ په خیبر پختونخوا او په نورو سیمو کې برخمن کسته، او وخت نا وخت احتجاجونه هم د کړي دي. اوس کاهیان داسې حالات ګډوډ شي، هغه به له دغسې حالاتو نه څه ګټه واخلي؟ او ویل کېږم چې په شاوخوا سیمو کې خلک راټول شوي دي، که څه هم چې د نواز شریف خلک یې نه دي پریښي پلویان، خو د عمران خان تحریک انصاف والا راټول شوي دي.
د عمران خان نواز شریف د حکومت په 2013 کې چې د نواز شریف حکومت په وخت کې راغلی دی، د هغې نه پس عمران خان یو مخالفت کوي سیاسي، او په دې لړ کې ډېرې احتجاجي ناستې شوي دي، ډېر ډیر نور خو د دې پاناما اسناد په لړ کې اول خو د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پاناما په اړه باندې شیخ رشید او یو بل ګوند سره د عمران خان دا قضیه سپریم کورټ ته وړې وه او په سپریم کورټ کې دغه ټولو څلور وړو ګوندونو دا ویل چې په دې لړ کې د تحقیقات وشي. د تحقیقات لپاره ډله جوړه شوه، په هغه ډله هم ډېر زیات انتقادونه کېده. اوس د دغې ډلې بیا دا خبره وه چې موږ ته پوره اسناد دي نه دي راکړي. خو دغسې یوه بله قضیه هم په دې سپریم کورټ کې روانه ده چې هغه د عمران خان د دولت په اړه باندې ده، چې عمران خان داسې ډېر دولت او بهرنۍ کمپنیانې لري یا بهر په ملک کې فلیټ و، چې هغې په لړ کې سپریم کورټ ته پکار دي چې هغه اسناد ورکړي.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی بابر کورودان. و موریدل چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف په خلاف پریکړه واوروله، هغه د پانامې په قضیه کې پړو بلل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرامونه او رای کولای شي www.azadiradio.org ته هم مراجعه وکړي. زموږه حال ته هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او هم دراز مو مطالب لوستلی شي. لکه څنګه چې پوهیږي له څو ورځو راهیسې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. ویل کېږي په مخالفینو کې د پاکستان ملیشي هم لیدل شوي دي او په وژل شویو کې تر ډیره پورې د پاکستان ملیشي شامل دي. دا چې فعلاً وضعیت څنګه او سم جګړه روانه ده، که څنګه په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده داود تپان. مهرباني وکړئ تپان صاحب، وضعیت اوس څنګه ده په جاني خیلو کې؟ جنگ روان ده که څنګه؟
مننه. څو شیبه وړاندې د پکتیا امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر مسؤل سردار ولی تبسم سره ما خبرې وکړې. هغه په خپل خبرو کې راته ویل چې دا مهال د جنخیل په ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه په شریکه په ګډو عملیاتو کې بوخت دي. تر دې مهاله په سیمه کې جنگ ده. په ولسوالۍ کې دوی وایي د دې په خبره چې تر دې مهاله دوی ته وروستي جزئیات نه دي رسیدلي چې په ولسوالۍ کې څه وضعیت دی. مخابراتي شبکې کته دي. د پکتیا امنیه کماندان خپل په جاني خیلو کې دی، ټلیفوني تماس نه ور سره نیول کیږي. همدا ډول د 203 تندر قلی اردو کماندان خپل د دې رهبری په غاړه لري. اول ته په جاني خیلو کې بوختي امنیه کماندانی مطبوعاتي دفتر مسولین او ولایتي ادارې چارواکي دوی وايي په جاني خیلو کې جګړه روانه ده. دوی یو شی تاندېښمن دي، هغه په سیمه کې د عامو خلکو ژوند د سیاغوي سی خدماتو ته لاسرسی نه لري. لارې تړل شوی دي. د ولسوالۍ نه نور ولسوالۍ ته د تګ راتګ د دوی وروستي ټول جزئیات همدا و چې 13 ورځې ورکړي و چې شپږ 50 تنه وسلوالي وژلي. په دې کې شپږ تنه د دوی په وینا چې بهرني جنگیالي دي، خو وسلوال طالبان وایي ذبیح الله مجاهد دا خبره نه مني چې په دې کې د دوی په جنگیالي کې دي بهرني ملیشي یا وسلوال موجودي. ولې د افغان حکومت ادام داد؟
بل یو څه کرته وایي چې افغان چارواکي هلته څه وایي؟ په خپل ولایت کې چارواکي څه وایي؟ قومندان خو به سیمې ته تللی، خو والی او ویان به وی هغه څه وایي چې د جګړې د مهار لپاره له کابل نور پوجان غوښتي که څنګه؟ یا په میش تقولي اردو کې چې کوم پوجان دلته دی هغه د دفاع لپاره تازه ځواکونه لیږلي که څنګه؟
دوی سره سیمون خبرې سوي. تر دې مهاله دوی تازه دمي ځواکونه سیمې ته لیږلي دي او سیمه غرایزه سیمه ده. په اسانۍ نشي کېدلی چې د جنخیل ولسوالۍ ټولو سیمو کې عملیات دوی په غټ ډول ترسره کړي. څومره دوی پلانونه لري دي؟ دوی په قول دوی په تاکتیکي ډول غواړي سیمه کې مخکې لاړ شي، خو وسلوالو طالبانو هم هغه مورچې نیولې دي چې هغه د دوی پوستې پکې حاکم وي. هغه حاکمې نقطې چې د غرونو په سرونو کې موقعیت لري، د جنخیل ولسوالۍ موقعیت داسې یو موقعیت داسې چار چاپېره غرونه دي. منځ کې یو ناره ده، په همدغه ناره کې ولسوالۍ اوسېدونکي او عام خلک او وسلوال طالبان او حکومت ټول په جګړه بوخت دي. او عام خلک دوی غواړي د حکومت په وینا دوی غواړي چې په قرار لاړ شي، ولې خلکو ته زیان ونه
رسوي.
خو وسلوال طالبان
یو څه لطف کوي تپان صاحب، مخکې له دې خو په پکتیا کې دغسې یوه ډله ییزه حمله یعنی ډېره زیاته مخینه نه لري نسبت نورو ولایتونو ته، یعنی نسبتا آرامه ولایتو. څه فکر کوئ؟ پخوا به راپورونه وو د داسې تحرکاتو نه چې هلته مخالفین ځای پر ځای کیږي یا وسلې ورته رسیږي که څنګه؟ داسې څه وو چې اوس یې داسې یو دم حمله وکړه او په دې توان باندې چې تر شپږو ورځو پورې افغان پوځیان مصروفه ساتي هلته؟
وسلوال طالبان دی مونږ په ازادي رادیو په خپل او نور رسنیو پرله پسې د پکتیا د نامنې خبرونه ورکړي دي. حتی ولایتي شورا په دې کنفرانسونه ورکړي اوسې دغه سیمې نام نه دي جاني خیل که حکومت ورته توجه ونه کړي. مرکزي حکومت په 1300 یا 1400 پولیسو دوی نه سي ساتلی. دا د ولایتي شورا نقلي قول و سې مونږ د هغوی خبرې اورېدلې وې. دوی نور ولسوالیو ته هم اندېښمن دي ځکه چې وسلوال دلته د ولایتي شورا د غړیو په قول دوی فعال شوي دي او تر ډېره برخه هغه ځمکه چې د پکتیا د هغه مهم نقاط چې دي وسلوال پکې فعال دي او کولی شي حکومت ځان سره مصروف وساتي.
بله ډېرې زیاته مننه کوم داود تپان د ازادي راډیو خبریال تپان صاحب چې له پکتیا نه د جانیخیلو د وروستي وضعیت په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکول. اوس هم په جانیخیلو کې جګړه روانه ده او ویل کېږي لسګونه مخالفینو ته په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. له پکتیا نه به ورشو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند موضوعات تعقیبوي. په جګړې سربیره اوس په یوې ټولنیزې یا اجتماعي موضوع خبرې کوو. هلته یو ګروپ رامنځته شوی دی د خلکو د خوندیتوب او ساتنې لپاره. دا چې دغه ګروپ نور څه دندې لري دایی ته به غوږ شو. مهرباني وکړئ دایی صاحب.
سلامونه. دغه خبر غواړم لږ اطلاع کړم. هغه داسې چې دا ګروپ د ملکي کسانو د خوندیتوب او د هغوی دپاره د عدالت غوښتنې ګروپ دی. د دې یو شمېر استازي د کابل او کندهار نه راغلي و هلمند ته. نن یو مطبوعاتي کانفرانس یې ورکړ او په هلمند کې یې د ملکي تلفاتو او زیانونو برخه اوس هم درنه وبلل او هغه جدي د اندېښنې وړ وبلل. دوی ځینې ارکام هم وړاندې کړل. که څه هم په دې مو رپورټونه درلودل د افغانستان په سطحه. دوی وویل چې په دروان مریض البته میلادي کال 2018 د پیل نه تر اوسه پورې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې 1600 کسان تلفات لري. د مشخص د هلمند یادونه وکړه. وویل چې په هلمند کې د روان مریض کال د پیل نه بیا تر اوسني سرطان میاشتې پورې 112 کسان ته مرګ ژوبله وشوه چې په دې کې 28 وژل شوي دي. ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هغوی د خپل کنفرانس هدف چې دلته دا غونډه دایره کړه او د خلکو سره جاروباس وکړ. موخه یې دا وه چې ګواکې د افغانستان په سطحه په هلمند کې لا هم جګړه روانه ده شدیده ده او تلفات د افغانستان په سطحه په هلمند کې ډېر تر کابل راورسې چې هغه څوک نړۍ کې وسلې.
نو تر ډېره پورې دوی هدف دا و چې چارواکي متوجه شي چې په هلمند کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او مخه ونیول شي. یعنی په عملیاتو کې د دوی مرګ ژوبلو ته پام وشي. او دوی ونه ویل چې په څه ډول به خپل کارونه مخ ته وړي، څه رقم کارونه به کوي چې بالاخره د ملکیانو د ژوند لپاره پام وشي که څنګه؟
دا ګروپ پر حکومت هم غږ وکړ چې په خپلو عملیاتو کې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي او پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ. او ځینې نورې هغه ډلې چې په بېلابېلو نومونو فعالیتونه کوي دوی ویل چې حکومت امکانات لري د خپلو امکاناتو څخه استفاده به د ملکي کسانو ژوند مجبوري او پر طالبانو. البته د دې کمیسیون یو غړي عزیز احمد فیصل غږ وکړ چې د اختر په مناسبت د دوی د مشر ملا هیبت الله په نوم خپره شوې اعلامیه چې د ملکي کسانو ژوند د هغوی خوندیتوب ته ډېر پکې اشاره کړې وه چې هغه تطبیق کړي او دغه رنګه د جګړې قوانینو ته مراجعه وکړي. د هغې له مخې ملکي کسان سپر ونه ګرځوي او د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دوی په شپاڼو ولایتونو کې د ځینو مرګ ژوبلو ته ارقام راخیستي وه. عزیز احمد تصل وویل چې 239 کسان په دغه شپاڼو ولایتونو کې چې اکثره یې دغه جنوب دون ولایتونو پکې شامل دي، غور، فاریاب، بادغیس، دوی ویل چې 239 کسان په دې کې وژل شوي دي چې تر دې ډېر زیات ټپیان دي. او دوی ساده پوښتنې په جواب کې مشخص وویل. دوی ویل چې غواړي د روشن فکرانو، مدني فعالینو، ژورنالیستانو په ګډون په کلیو بانډو کې د ځینو قومي مشرانو سره خبرې وکړي چې هغوی اغېز کول لري د طالبانو په منځ کې او هغوی د خپل قومي نفوذ نه په استفادې په وسلوالو باندې فشار راولي چې په ځینو مواردو کې ملکي کسان سپار ونه ګرځوي او یا احتیاط وکړي په دې برخه.
دای صاحب مننه. فقط یو څه غواړم چې په ټولنیزو موضوعګانو کې به پاتې شو، جګړو ته به نه ورځو. په هلمند کې د عامو خلکو وضعیت کراته وي. هغوی ته پرون ولسمشر هم ورغلی و هغوی ته صحیح خدمات رسیږي نه رسیږي؟ نور ټولنیزو خدماتو نه برخمن دي که څنګه؟ یا حداقل خدمات ورته رسیدلی شي که څنګه په هغو ځایونو کې چې امنیت شته او دولت حاکمه ده؟
کتوم ځینې سیمې واستاده حکومت ونیولې، مثلا ناوه ورسالین کال ورکو او حکومت وعده وکړه چې بدی صحیح خدمتونه صحیح خوراکي توکو ته لاسرسی دغه رنګ دغه توکو لوړ نرخونه چې د ولسکرګان ولسوالیو ته دا به کنټرولوي. اما په لیرو پرتو ولسوالیو کې په خاص ډول په سیمه کې د وسلوالو په ولکه کې دي د روغتیایي معیاري خدمتونو تضمین نشي کېدلی. د خلکو لارې د څو دقیقو په ځای بازو نږدې سیمو ته په ساعتونو اوږدې شوي دي. وسلوال هڅه کوي چې خلک په خپلو لارو باندې څوکي چې ولاړ شي، او حکومت هڅه کوي چې د خپل کنټرول لاندې لارو ته. دا یوه ستونزه ده، مشکل دی. اما په مجموع کې چون سیزن د اوړي سیزن دی، خوراکي توکي پریمانه دي، نو ځکه نرخونه ډېر لوړ نه دي. اما ولسوالۍ کې د ډېرو شیانو د معیاري توب یا د کیفیت تضمین نشي کېدلی.
ډېره زیاته مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د یو ټولنیز ګروپ د رامنځته کېدو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره طرحه حکومت ته استولې ده. د دقیقې طرحې په څلور څلوېښتو مواردو کې د مدني ټولنو د استازیو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ملاحظې په پام کې نیول شوي چې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال دفتر ته استول شوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
یو شمیر مدني فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېرې برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یوه طرحه چې څلور څلوېښت موارد پکې وړاندیز شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران حقوق آزادی بیان، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی در افغانستان هستیم.
موږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجتماعي ازادي محدوده نشي. په قطعي شکل موږ په هغه طرحه کې چې استولې موده غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوء استفادې وړ ونه ګرځي، او په ورته وخت کې هغه ماده چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي. په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلور لارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته مظاهری وشوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوختې، او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوخته. چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم رسیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرش مادو کې ترتیب شوی، ویل شوي چې پولیس کولی شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنه کړي، او دغه شان د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د ځینو عامو خلکو غږونه اورو.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. یو تن ستاسو د رادیو اوریدونکی، زما په نظر اوسنی جنگونه د شخصیتونو په ځای ته کړی او نه د شخصي راوتو او ځوابیتو په اساس. نو تر ډیره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي. او کفیلن وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې یو دوه لکه ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قمانداران کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دی، دوی د ولسوالیو قمانداران څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغسې د قول اردو قمانداران او د ولایتونو قمانداني کې کار اهل کار ته وسپارل شي، نو ان شاء الله تعالی په افغانستان کې به یو سوله او امن فضا قائم شي. وسلام. السلام علیکم. ذبیح الله یو تن نظامی افسر، غواړم چې تاسو د خبرونه په اړوند یو نظر تر سره وړاندې کړئ چې فعلا جریان لري. د اوسانی حالات د رغولو لپاره چې په افغانستان کې جنگونه فعلا ډیر سخت شوی دي، د هغو لپاره باید ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قماندان، د ولایت د قلو اردو قماندان، همدغسې ولي د زون قماندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره دغه جنګونه چې دي دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغه قماندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا چې هغه شراب خوره دي، وطن خرڅوونکي دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغه خلک کله چوکیو نه هیخوا شي، خلک ورته ورجیک شي دغه چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې دی. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د پاکستان سترې محکمې نن د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف سلبې صلاحیت کړ. د سترې محکمې د 5 لوړ رتبه قاضیانو یو هیئت په یو پریکړه کې نه یوازې دا چې شریف سلبې صلاحیت کړ، بلکې د هغه د زامنو او زوم پر ضد د قضایي دوسیو د پرانستلو حکم کړی دی. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیورا ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي. د غور والی غلام ناصر خادی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه همکاري مهمه بولي. دواړو مشرانو پرون په کابل کې له یو بل سره وکتل. القاعده شبکه اعلان وکړ چې ظاهر موسی با په کشمیر کې د هند د واکمنۍ خلاف د وسلوالو د وینوي ډلې مشري کوي. تر دې مخکې هیڅ نړیوال سخت دریځ ډلې په سرګند په کشمیر کې د فعالیت اعلان نه وکړي. د امریکا د سنا مجلس ته پنځشنبه پورې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سربیره په اکثریت رایو سره په روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په اقصا جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم یووړ. دا ساحه هم مسلمانان نه او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې له اسرائیلي پولیسو سره ټپیان شوي دي.
رسوان مرادو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. د خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org ولولې. همدارس facebook.com/azadiradio د خبرونو د لوستلو ښه مرجع ده. د ختیز نورستان د برګي مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې له نیم زیات کسان د تریاک او چرسو په څخلو روږدې دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي د روږدو کسانو درملنې لپاره روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړ یا جلال آباد ته ولاړ شي. په دې اړه روحالله انوري ریپورت جوړ کړی.
افسی کلی د برګی مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روغ دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي، خو دوی ته دغه نشه یي توکي له بدخشان راوړل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او مغازنه اکمال کوي او مافیا ګروپ دی راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوسه پورې کم دي ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي. دغه
په افیمو یو روغ دي کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کال کیږي، 12 کال نه ما شروع کړی دی. بس اخته یو داسې
ماشومان هم د لوګي کې اخته کیږي، بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملایږي. خلک یو ته ورکو هغه درمل چې هغه هم دی نشه کې خلاص، بیا هم دغه درد دی. دا درمل مونږ ته نه رسیږي مجبورې د لاس انده درملول زوار به کې خو مخته شین یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ مجبور د جام مخته شې اسم ولی الله دې درمل نشته دوا نشته کلینیک نشته پټوخه او زکام او پسر درد او هر شی نه باندې خو همدغه سرور رو بون د استعمال کړو متادیو
په نشې توکو روغدي او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي
ولا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته په خوده نه شو جلال آباد ته چلار شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي دلته خو نورستان دې مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنم هم ورکو نقد روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چلار شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا پنځلس غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو
علاج د پاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشه یي توکو علاج د پاره او د خلک ځکه څوک علاج د پاره داسې جلال آباد ته او کونړ ته ځي خو څوک داسې علاج د پاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلو راتلو کرانه لري همدلته په نشه یي توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشه یي توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روغ دي دي.
د برګمټال طرف ته اودي ځینې چې زیات خویندې بعضې نه تریاکو نه استفاده کوي په یو کورنۍ کې چې یو شي باندې یو څوک د هغې نه هم ضرور مبتلا کېږي ماشومان هم ورته.
هغې له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څېر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي.
دولتی چارواکو نم داده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي خصوصا دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینو کې او پخپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرسو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګي مټال په افسي کلی کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او د هم له مرکزي حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 50% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپله د مرکزي حکومت نه غواړم چې افسي کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستري کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشه یي توکو کاروباریان ونیسي.
په یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغوی د بدخشان نه دې طرف ته راځي د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشه یي توکو په استعمال روغ دي دي. کله چې په نشه یي توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ورته ستونزه تاییدوي او وایي د چټلو اوبو څښل د ډیرو ناروغیو سبب ګرځي. مخکې له دې چې په دې اړه د یوسف زادران رپورټ درته خپور کړم باید ووایم چې د پروګرام په پاتې برخه کې به بیا د حقیقت څه دی خپرونه واری په دغه پروګرام کې چې اکرام الله اکرام جوړ کړی دی د ننګرهار د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړې دي. د ننګرهار په وروستیو ناامنیو هدفي وژنو او ګڼو نورو مسایلو عبدالرحمن رحیمی ځوابونه ورکړي دي. دا تاسو او دغه هم پروګرام خو لمړی د یوسف زادران رپورټ واورئ.
په داسې حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم مې سمیر دی. فعلاً چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبې خرابې شوې او هېڅ اوبې صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون مزشن نه لري.
ماشاءالله دوه درې یو داسې مریضان شو دیالس والس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېرو سره په تکلیف هم شلو، تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وې او اوس یې شمېر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعاً د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله ایلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیې لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه ازاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیمی وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونې وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېر اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیه پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بل هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو، خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزاسیون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانیستي ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
حقیقت صدای
سلامونه په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه و خو دا ویل چې د ولسوالیو ترڅنګ اوس د نامنې لمن تر جلال آباد ښار را رسیدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې څه دی او څوک تر شا لاس لري د دې اونۍ د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ننګرهار د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی مخ ته ږدو. زه اکرام الله اکرام یم. قمندان صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دې نه وکړو چې لږ تر لږه څلور میاشتې ستاسې له راتګه تیریږي چې ننګرهار ته راغلي یاستئ، څه فکر کوئ په دې تیرو څلورو میاشتو کې مو د ننګرهار د امنیت لپاره څه وکړه؟
بدون له شکه سه هر څوک چې په هره دنده ګمارل کیږي د ځان دپاره د ښه بهبود د راوستو دپاره ځانګړې پلانونه او ځانګړې طرحې لري. چې موږ هم په همدغه هکله منظم پلانونه لرو او شروع هم پې کړې. یو اندازه سه لنډمهاله وه، هغه لنډمهاله باندې مونږ ګام راخیستی ده او یو اندازه سه متوسط و یا یو څه وخت غواړي هغه ته باندې شروع کړي، ولی هغه هدف ته تر اوسه نه وي رسېدلي. او اوږدمهاله خو لکه څرنګه چې تاسې پوهېږئ هغه نو بیا اوږدمهاله دي، لږ اوږد وخت غواړي او ضرورت هم ورته غواړي. کوم شی سه دي د جلال آباد د ښار په هکله درته وایم؟ یو خو د ولسوالیو موضوعات دي سه هغه تاسو هم خبر یاست سه څو میاشتې مخته دلته په کوټ ولسوالي کې دی بالا ولسوالی کې اچین ولسوالی کې او داسې نورو همدغه رنګه چپریار کې همدارنګه په چیروګام کې چې تورو بورې ته داعش دا نارې والې سې موږ توره بوره ونیول او خلک هم ورخطا و چې دا به څنګه سي. د وسلوالو قوتونو هغه منصوبین سه رښتیا هوډ لري او د همدغه ولس بچیانو زمن دي په ډېره مېړانه وکولی سول. البته د حمایت قاطع یا بین المللي ځواکونو په هوایی همکاري او همدارنګه د موږ د وسلوال قوت خپل هوایی ځواک سه داعش ډېره غټه ماته وخوړله او ډېر تلفات یې ولیدل. ګورئ کوټ ترې تاسپیاسه چین دغه اوس موږ تاسې غږیږو د وچ کوټ په هغه اخرو سیمو کې هم موږ اوس عملیات لرو او همدارنګه د بالا ګوره سه ډېره نامنه هغه وه تاسپیاسه وایي او هغه ډېرې اخرې او جګی چوکی پاتې دي. نور په همدغه رقم چاپلیار مکمله توګه له دوی نه تاسپیاسه په چیرو اګام توره بوره مکمله توګه له دوی نه تاسپیاسه. کله سې دا جوته سوې ده کله سې دښمن په د جنگ یا د جګړې په ګرمو لیکو کې له ماتې سره مخامخ کیږي د دوی باداران یا هغه د منطقې استخباراتي کړی سی دوی تمویلیي دوی تجهیزیي دوی ترننګیي هغه کوشش ورپې کوي سی د جګړې په ډګر کې خو ماتې وخوړله. بیا دوی وهڅوي ترور ته انفجار ته انتحار ته. ګرچې په دا څو میاشتو کې موږ یوه تهاجمي عمله په ننګرهار کې لرله سه په ملي راډیو ټلویزیون او په ظرف د درې ساعتو کې هغه ترورستان هم له منځه لاړل خو متاسفانه خلاص وه.
تاسې په خپلو خبرو کې د ننګرهار د ملي ټلویزیون د تهاجمي حملې یادونه وکړه، لږ لنډ معلومات که په دې اړه ورکې؟ فکر نه کوئ په هغې په مسله کې بېغوري شوې وه خصوصا د امنیتي ځواکونو له لورې؟
زه راځم دغه ځای ته. هېڅکله د امنیتي ځواکونو وخت تاسو د تاسو امنیتی ځواک سی او جای ته د امنیت لپاره توظیف او په هغه کې زخمیان مولري شهیدان مولري خو مغه کسان دي چې پیری او غزمه کول شهیدان سوي ځکه دښمن او بل خپل دی. جلال آباد د رادیو ټلویزیون موقعیت په داسې ځای کې د تاسو ویني سی هغه ته له هر خوا لار شته او حد اقل هغه استحکامات سی اړین وی ورته سی پیرادار وکولی سی دوه پیرادار وکولی سی درې پیرادار وکولی سی د غمنیت ونی سی هغه استحکامات نشته.
یعنی په دوه واسکرو په دوه شاجور مرمۍ باندې تاسو فکر کاوه چې دغه یو تهاجمي حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي ټلویزیون پکې ټارګټ دی نو پم دغه ځای کې
سوال پیدا کیدلی شي.
اصلن کزه فکر کوم مشکل دلتا دا داسې مسلک اهل د مسلک ته نه پریخودل کیږي. دغه سی وای دوه شاجوره اصلن داسې سرباز من قطن نه لرو چې هغه پرتنر و نه لري، هغه برخه جبخانه و نه لري، هغه نور بشټپنی مهمات و نه لري، کله سی ضرورت څلوغو نه استفاده و نه کی. دا هیڅ د مانو لوړ نه ده. دا یو دوم هغه اطلاعات سی مخترازی هغه داسې اطلاعات نه وي چې مشخص یو جای خوي، یعنی دولتي جوی نه پکې خول سی و مثلا ووی ساتویس جوی نه پکې خول سی و که اطلاع وی کنه وی مخ په دی پی ګوسې دغه جوی نه خطر لري، ولې هغه پرسونل سی منګ ټولو ته ودر ورسو او لکه څنګه سی د تهدیدات او جوابګوی ویرسو خو مخ تاسو پی ګو سق د تشکیلاتي معلوم ده. مثلا د دنګرار د جلال آباد خار او لس نه سی وی یا نه نه سی وی یو هم په درخم کې دا باید لس حوزې ځان سره ولري په امنیتی بخش کې ستونزې لرو په دې کې هیڅ شک نسته. لوړپوړو مقاماتو سره موږ شریکې کړي دي. زه امیدوار یم چې د دغه ستونزو لکه څرنګه سي موږ په کاغذ کې ټول تعدیدات او ټول مشکلات او د خپلې ستونزې ورته ویلي هغې ته هغه کاري برخه سي کومه ده هغه متوجه سي او دا رفع کړي.
قومندان صاحب د ملي ټلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي، دولت به څېړنې کوي، او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني. دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدي؟
د راډیو ټلویزیون د څېړنو موضوع ما درته ویل چې هغه څېړل سوې ده. هغه څه سې د موږ پولیسو باید کړي وای، هغه یې وکړل، ځان یې شهید کړ، ځان یې زخمي کړ او ترورستان سې هلته ننوتلي وو له منځه یې یووړه. داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سې تلاش کېده سې موږ سرباز سره یو ځای شهید سو، یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه چې دا باید نه وای سوي. ولې درته وایم چې جهاني ترورزم سره مخامخ یو. کله کله نو داسې کېږي، داسې فکر وکړه که دلته دېرش نفره پولیس موجود وای، درس واړه نه زوبلیدل، سل په سل زوبلیدل. جغرافیوي موقعیت یې وګوره، ولې نظر په هغه جای هغه کوم تکتیک سی موږ استعمال کړی و، متاسفانه سی هغه دوی شهیدان سو، لا یو زخمی سو، ولې زخمی هم وکولی سو سی هغه میړانه وکړي.
د جلال آباد امنیت تکرار شو په وروستیو کې اندېښنې موجودې وې د دې سیمې د خلکو سره، مدني فعالانو سره، زده کړو خلکو سره، حتی ژورنالیستانو سره، د ټارګیټ کیلینګ په اړه، د هدفي وژنو په اړه چې په دغه ښار کې هدفي وژنې ډېرې شوې. که ډېرې شوې وي دلیل سو او که خلکو اصلا غلط آواز خپره کړي وستاسې ځواب په دې اړه؟
که درته وایم چې بیخي وژنه نه وه سوې، هم دا به لرې له حقیقته یي، او که ووایم چې دومره سوې وه چې لکه دغه بعضې خلکو سې زه نظریاتو ته احترام لرم، ولې په دغه اندازه هم نه سې. جلال آباد یې داسې وښود سې، جلال آباد بیخي سور وور ده در حالې خو چې ما تا دغه اوس هم پیږو مختم داسې هم نه و. نظر ډېرو ولایتو ته جلال آباد ډېر ښه ده. ولې که موږ ووایو چې د موږ کړنه بسنه کړې ده، ټول جرم مهار کړی، دا به غلط وي. ځکه جرم ستا ما مخکې ورته وویل چېرې سې ټولنه وي هلته جرم پیشبیني سوی. او دغه وژنې سې مثلا بعضې دوستان یادوي، مثال درته وایم، یو دوست ما ولید په کابل کې ناست و، غږېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یو ترورستي پیښه ده، هر ورځ نفر وژل کیږي. نن موږ باید چې غږیږو، دا صحیح ده، یو څوک باید تارګیټ کړی، ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې چې د جلال آباد په ولس، د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږی. داسې دې نه کوي، یعنی ځینې رښتیا واقعیتونه وایي، ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي. جلال آباد کې چې یو څوک چې جلال آباد چا نه وي لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو درالی سې، هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصد هغه خبر نه وي، ولې دا دوه سوه فیصد یا سل یو نیم سل فیصد هغه کوي. دا جفا دی جلال آباد خلکو سره، د ننګرهار خلکو سره.
بالکل قومندان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناسه مشکلات وو، شاید اوس حل هم وي. همدغه مشکلات لږ تر لږه اووه یا شپږ هدفي وژنې پرله پسې رامنځته شوې، او همدا خلکو سره تشویش پیدا کړو. همدا وژنې ستاسې په نظر دلایل څه وو؟ فکر کوي شخصي دښمني وه، یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې، او که نه نور څه؟
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي موږ داسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده. په دې کې شخصي مدعیګري راځي، په دې کې ناموسي قتل سوی ده، په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې. اوس مثال د خبرې څه دغه نن کوم کس د
یو کس په شهادت ورس او تاسو ولید سه مقابل ته لوري ډز په وکړه خپل ترورست عدالت فنچه سره پروت و سمړای منګرا جک یعنی د سیمنه د امنیتی ارګان لاستر ځنې ورته ناشتی بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بازو جو کې موږ په پوسټا حمله سوي دا په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلې چې موږ یو یا دوه زخمی سوي دښمن اچات پراته دي تنها تنها په دغه دوه میاشتو کې موږ درتویم په لسګونو اچات د دښمن راوړي دي او دا بیرته بیا سپینګیری پسې راغلي ور تسلیم کړیم دي
په جلال آباد ښار کې یو شمېر خلکو شخصي وسله وال د تور خو لرونکي موټرې بې نمبر پلیټ موټرې چې په ښار کې ګرځي په موټر سایکلو باندې ډبل سپرلی فکر نه کوي د دې ځینو وژنو دلایل همدغه شیان کېدلی شي
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو په دې کې جای د شک نشته چې په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کی او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکی اوسي او په دې ته هوډمن اوسي زه فکر کوم چې اویا اتیا فیصد ستونزې دغه وطن به حل وي هر څوک وایي چې زه له قانون نه مافوق یم یا زه وکیل یم یا زه رئیس یم یا زه معین یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم نو ماته د دې قانون خلاف دغه شی لازمی که هغه تور فلم ده که هغه بدون د جواز اصاله ده خود به خود نام نیرازی او په افغانستان کې دا قصه روانه ده مونږ تاسو یې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده زه د تاسو د راډیو د امواجو د څپو له لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنیاد کوم راځئ چې اول زه قانون په ځان تطبیق کو او بې پلیټه موټرو باندې هم جدي امر کړی ټوله وي دغه اوس تاسو راځه غږیږم په موټرو موټر سکیلونه هم ټول کړي دي او هغه دوه پښته او درې پښته موټر سکیلونه سي دوی ګرځېدل هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړی حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه سي هغه سي موټر سکیل ته تیر سوی خصوصي ګزمې یا نفر ورته مې وظیفه ورکړې سي حتی هغه موږ پرې حبس کړي سي دا
یو شمیر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي تاسو فکر کوئ چې مافیا د سردردی جوړ کړی دی په بیلابیلو مواردو کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ دا سزا ویني که خوشی کیږي بیرته مداخله سیاسي شته که نه په یو شمیر ولایتونو کې قمندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي هره مسله کې مداخله کوي ننګرهار څنګه دی
مننه ما مخکې درته وویلې سراسر افغانستان کې مشکلات لرو ننګرهار هم له افغانستان بیل نه ده دا باید واضح ووایو یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسې دی رادیو لارې ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګنا ده د قانون مطابق جرم کړای ده سی په هغه لحظه په بندي کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیقوم تر هغه اندازې چې ما پورې اړه لري یعنی پولیسو پورې اړه لري
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک وایي ننګرهار ډېره قوي مافیا لري او همدا دلیل کېدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بېلابېل والیان تبدیل شول هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډېر سخت دی ځکه ننګرهار څو بېلابېلې کورنۍ دي چې هغوی تقریبا محاصره کړی دی ډېر خلک فکر کوي چې په هره مسله کې دوی مداخله کوي
لکه څرنګه چې تا سوال وکړه جواب دې هم خپله وویلې دا چې ما په کابل کې دند تر سره کړی رئیس عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په اخرو کې سدل تر اتلم قماندان دی امنی دی پایتخت یا د کابل ما زما خوې عادت دی دند په اجرا کې دوی ته معلوم ده ټول ته معلوم ده د قانون په تطبیق کې د هیڅ چا سفارش په ما کار نه کوي ځکه قانون تطبیق نه کوم څه پلان نه سپه ده د دې کې بيخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یې ما سي تعلیف می اجرا کړای دا
یعنی د چا مداخله نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند نارام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک بيخي لزل خورینی سره مخامخ دي ځینې خلک فکر کوي چې د جنایي کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخه نیول ډیر سخت کار نه دی
ولکه ورځ چې زه راغلی یم هغه کسان چې ټلیفونونه به تختول موږ تر اوسه پورې وویس کسا دا نیولی دی وویس کسا آغا شیان سی تختولی و آغا هم با با لاستر آغلا پا جرمم سریحان اعتراف کرای دا او دی قانون منگولو تام سپارلی
ولولیرا پروی او پزڑک می دمنی ولولیرا پروی او